السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اورئ چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي نامو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډیری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرتنیولو عملیات پیل کړل په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول اړخونه دي د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوېمې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول اړخونه لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړي شي د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلې ته د ګلونو ګډې کښېښوده بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي د غور ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل د ولي ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي بلخوا د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې روان وي
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب پولیسوالۍ د بیرتنیول لپاره نن سهار د ځنګړو کیتو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پایل شول چې تر اوسه د پاموړ لاسته راوړل لري که خدای کول مرغاب پولیسوالۍ به ډیر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي
دغه ولسوالۍ تیر شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سوه چارواکو د تیر شپې په وسلوالو نښته کې د دریو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپې کېدو خبر ورکړی و د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزی وژلی د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یو وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او 5 اوس نور ټپیان سوي وو د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په یو اعلامیه کې عبدالله اورکزی د ننګرهار په چین او نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤول بللی دی په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوکو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي خو په غیاب کې محاکمه کېږي تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغې ډلې دا تورونه کړی دی د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلند په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پرلپسې نهم شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته په دې شرط چې اساسي قانون نوی سي اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د شینی سي تپلی
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
دغه مظاهره د اگست پر 9مه د ولسمشری تر ټاکونو وروسته پیل شوې چې لوکاشین کپی کې ګټون کوي اعلان شوی خو ګڼو کسان ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوې ده او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نن به یو مهم کس وبخشي خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي ټرمپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره ملو خبرلانو ته وکړه خو هغه پر اړه نور جزئیات ورنه کړل سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي وو او اوس په روسیه کې اوسي تورن دی چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 میلادي کال کې ورسله هغې له کاره لیرې کړ چې ښکاره سوه هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه د افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګېډۍ کې خوده
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلو ګېډلو مراسم پای ته ورسېدل
خدای په امان
په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی
It's also a good day to reaffirm our support.
دا یو غوړه ورځ ده چې یو ور بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړي. دا ټول ارکون لپاره ښه وخت دی چې دا تاو تریخوالي پر کمولو قور وکړي او پوځي ارکونه وکړي چې د سولې لپاره سیاسي زمينه برابر کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سکه افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوي خو دی وایي ازادي لمانځي او له افغانستانه نه وځي سونی سنگ
دی سونی سنگ سونی هم او د افغانستان سردار هم البته دا د یو سلو یوم کال چې دی د موږ د ازادي ورځ ده دا موږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده
وخت په افغانستان کې څلور بجې او ته دقیقې کیدونکې دي راځو لمړی مطلب ته نن د افغانستان د خپلواکۍ 101مه کلیزه ده د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمن ون منزل خو هغه مهال چې دا نمانځنه روانه وه د کابل په څو سیمو راکټونه ولګېدل د کورنیو چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي په دغو ټپیانو کې څلور ماشومان هم شامل دي او خدای ملي مصالحي عالی شورا د خپلواکۍ د برتګ ټلو ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي امید ظهیر مل په دغو موضوعګانو یو راپور جوړ کړی
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یو مکلیزه ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یو مکلیزه په درناوي د استقلال سلیتا د ګلونو ګډې کې خوده خودی مراسم له پای لګ ورسته د کابل په پینزو هاوزو څوار لس راکټونه ولګیدل کورنیو چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړۍ دویمې نهمې لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او پکې د څلور ماشومان او یوې ښځې په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي
امروز از اثر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د څوار لس راتغول شو راکټونو لکبل لس ملکان ټپیان شوي دا یو ترهګری زمل وو موږ له دې پیښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولي پوښتنې مو ترې پیل کړي څو ورسره مل نور کسان هم ونیول شي
د افغانستان حکومت دا پیښه غندلی د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخښه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلې د شورا په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 20 کال جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شوی خبر پانه زیاتوی پرګدی راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخی لومړی غونډه شاهدان و اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمیر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې کلیزې مبارکي ورکړي او تر خوای د تاوتریخوالي په کمیدو او له افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناټو په استازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځ مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي حلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ او موخو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ یو سل یو مکلیزه داسې مهال منزل کیږي چې د سولې روان بهیر له بل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمیر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
یو سل یو می خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مل کابل راپور اوریدا چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالي کې د همدغه ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او سلورلاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان پنځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي. ناجی ساپۍ په دې اړه باندې یو رپورټ رالېږلی.
د یووالی تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې په ویاړ د کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالي پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترسو کاغه تعلیمي که ورزشي که هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترسو دغه وطن په خپل پخو دريږي او آینده ډیر روښانه دی. وطن
د کرکټ یو مینوال فرید یوسف زای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم راغلی چې د خپلې خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي ځکه هلته ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ژوندې بڼه ګورم او د دې مخکې مې ملي لوبغاړي بازي لوبغاړي لیدلي وو خو هغه ملي لوبغاړي چې زما فیورټ وو زما فن ولې زما ډیر خوښېدل هغه ملي لیزي نه ولیدل هغه سره مې پوښتنه واغستل.
لبلې خو نن د کابل ښار واټونه او سلور لاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکي شاه امان الله خان غازی پنځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګ بیرغونو پوښل شوي وو. کابل ښار کې دکانداران وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالۍ اوسیدونکي هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي او مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دې دغسې آبادي دغسې جشنونه دې پکې راشي دغسې آبادیانې دې پکې راشي دغسې چې دا خلک خوشحاله وي ټول خلک دغسې دا دسبندونه څوک مخ باندې رنګونه وهي څوک جنډې اخلي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو زړیدونکي واړه بیرغونه د مخ لپاره بیرغ رنګ رنګونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډېره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویره شته چې د ښار امنیتي فضا به د تیر په څیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنګینو ته پرې نه ږدي خو وایي بیا هم دغه ورځ لمانځي.
زما نوم ولی جان د کلی زمان خان څخه راغلی. دلته یم بیرغ اخیستی نور انډیوالانو څخه راغلی یم چې یو شب سات تیر کو نن د خوشاله د جشن راز دا خلک چې ګورم د وطن خلک چې ګورم د کوچنی ګورم غړ ګورم ډیر خوشاله په دې ورځ کې چې د جشن راز دا
د افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن څخه یو سلو یو کال مخکې په 1919 میلادي کال کې د وخت له برتانوي امپراتورۍ څخه د افغانستان خپلواکي واخیستل چې اوس هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي.
له کابل بور شننګار ته هلته هم د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت باندې جشنونه جوړ شوي. خلکو د ښار واټونو او کوڅو کې بیرغونه لګولي دي او د یو سلو یوې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه نن نمانځلې ده. باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یو کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامي شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغی او د هغه په مزار د ګلونو ګېډۍ کېښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکی حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرخندنو په قیمت لاسته راغلی بریا او تاریخي خپلواکي لمانځو.
خپلواکۍ دې جشن ته یو شمیر خزینه فعالان هم ورغلی وي. یوې میرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هیواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم می بی بی زینب ډیر خوشاله سو ته خپل احساسات نشه کنټرولولای تر دې اندازې پوری خوشاله سو او خدای دې وکړي چې زمونږ په وطن کې تل تپات ازادي او سوکاری راشي. دا کوم ځوانان چې مونږ شهیدان وګړي خپل لرونه فامیلونه ټول کوند یتیمان مونږ ته پاتې شوی دي. چارواکي باید په دې برخه کې مونږ سره پوره همکاریاني وکړي او مونږ په تنه د هیل ارزوګان چې مونږ ور سره څنګه پسنګ درې ګتر سو خپل ازادي هم دسه وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان بریج جنرال شفیق الله رسولی وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپلې خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پوخا په پرتلا د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت د راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرخندونو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1928 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1989 کال د انګریزانو په لمسون د ولسی بغاوت په نتیجه کې ملک پریښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1980 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو کلیزه ونمانځله. اخو په خوست کې هم ګڼ ځوانان ښځې او سپین ګیري وتلي وو د یو سلو یوې کلیزې نمانځنه وکړه. احسان آریان یو مراسمو ته ورغلی وو او دغه راپور یې له هغه ځایه رالیږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یوې کلیزې د نمانځنه جشن په دې مراسمو کې د غنو عامو نارینه ترڅنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومه ده. وایي که هیواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زهید اترنگ ازادي رادیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام، دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درګي تر څو په دغه بخش ازادي هم مونږ لکه د نورم چې ساتلې ده هم وساتو.
په ولسی کې چې د دغه خلکو د دې ورځې د منځلو په اړه احساسات ډیر خو مثبت او په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډیر بیرغونه زړول شوی و ډیر خلک د غیله پر راوتی و.
د خوست ولې محمد صدیق پټمن د خپلواکۍ په خستلو کې د ټول افغان ولس او په خاص توګه د خوست د خلکو قرباني وستایلې او له دوی وغوښتل چې په تور غټل خپلواکۍ په قلم وساتي.
اوس د دې وخت دی چې قلم راوخلو او خپل غټل ازادي تمبارکو
نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا، لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او عامه کچه د خپلواکۍ د ګټلو د یو سلو یومې کلیزې مراسم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، خوست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاش سره پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو. سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څه وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15مه باندې د ده د کورنۍ ډیر غړي وژل شوي وو. دی وایي چې د یو سلو یوېمې خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه له خپلو نورو سکانو افغانانو سره په ګډه نمانځي او خوشحاله دی. په لسونی سنگ سره د ازادي راډیو خبريالې فیروزه عزیزی خبري کړې دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو توجه ورته راړو.
د سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د یو سلو یوم کال چې دی د مونږ د ازادي ورځ ده. دا مونږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا مونږ سهار 5 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجه سوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د یو سلو یوم کال زمونږ اسټارټ دی ازادي ورځ نه کېږي. د لپاره مونږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا چې مونږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راسي چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېره چې خوشحاله هم ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمان او زموږ قهرمان دی تر اوسه تر څو چې دا دنیا د دې باندې پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې د ازادي باندې ټول شان باندې ویاړم ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنه زه چې موږ ټول هلي هنود او هلي سیک چې په افغانستان کې دی دا له دې ورځ ډېر زیات خوشاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو په انډیا کې چې کوم افغانان دي پر ګرد نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی ټول خپل پرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سکه افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې همدارنګ خپل خاطرات تاسو هم وایي.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات مې داسې لیدلې ده چې دوی وایي چې موږ وسله د ځای ورسو چې موږ کوچنیان چې موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلې او په تر اسیا خپل افغانستان کې خپل ایواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل ایواد په مختلف ان شاء الله چې کومه کوسي څنګه چې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري ځکه چې د افغانستان کې زیږیدل دا مور د وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې وکاس راغې د تفنګي سره مو ولې مرمي سره ول دي ځواب دي مرمي باندې باید ورکوم جنا څنګه چې وستا خو ایواد دادا خو جګړې روان دي وستا خو افغانستان د مشکل لري په نورو ایوادو کې هم دا خطر جګړې روان دي. ان شاء الله چې موږ نو دا به دا چې دا جګړې او دا مشکلات په ان شاء الله ډېر ډېر ختم شي. او بل خاطر دا غدا چې پروسه کال موږ برنامه جوړول یو رسنې سره اور ما په لاس کې بیرکو او د وزیر اکبر خان ته نه موږ کته کېدو نو یو استنجره کسر هغه مانه پښتنه کې سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ به نیولې ده او دا انډیا بیرغ ول نه نیسي نو اگر واته تیر سر چلې کوم باور ته ول اجي صاحب زه درسته چې سکیم لتانم په مذهب کې جلایم امتا او ویننه او سای واده جلانه هم څه کوي سمره تا په افغانستان باندې اخلي افغانستان په ټول تا باندې تم راخلي تم را پرمام لګي ځکه چې د افغانستان څخه هم
سنگ صاحب راځو د تا چې په یوه کې په دې ورسته کې له تاسو سره حادثات زیات و لو زیات سکه افغانان مول هواده بهر وتل په ټوله کې د تاسو په دې روحیه تاثیر کړای دا د موضوع کڅنګ یعنی تاسو هم داسې تکل خو بنل راځي چې لارسي افغانستانه
د موضوعانه اختطاف شو د مون کسان اختتاف شو دوه په موږ باندې عمل تیاری وشو یو ور بل د مون کور کینه نوته اته موږ ناموس باندې دوی لاس واچول په دې کم شپو کې تقریبا تنظیمي اسمخ کې چې دیغه هغه شاید کې ځ خپل مې چې ما خپل فامیل شپ کسان د لاس ورکړه چې ما پلار وز ما ورندار وز ما وريره و زما کاکا لور وو دیغه کوچنی لور بل وو چې دوی ټول په حق ورسېد په شهیدان شو او هغه وادسنه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاتو شو نو پرویا باندې خدا سے تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وو کو مطلب صرف زه داسې لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماري دلته پاتې یو یعنی چې 500 کسان پاتې یو چې مونږ به خي او چاته ځان نه درسولای او په موږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر پات خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم تاسو شرمېږو کسان ده چې کوم کسان چې موږ له دې عزیزه کچې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولري چې خپل مور تنا پرېږدي او مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې موږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي. دو ویل که څه هم چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوي او ځورول شوي دي خو دی او نور ملګري په افغانستان کې پاتې کیږي او که څوک اوزي هم له دې ډلې له مجبوریته اوزي او بیرته به وطن ته راستنیږي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د حکومت
جنا واره د آسیا تر اوسترالیا میر
ما تاسو مين ته دغه غوښته
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمن میشل اوباما او د ولسمشری د پخوانی کاندید برني سندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه. دواړو رای ورکوونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي. بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته یې د ډیموکراتانو کانګرس د وخت ضایع کول وبلل. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
پرون د ډیموکراتانو د کانګري لومړی شپه له ویناو پیل شوه. د ډیموکراتانو دا غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول آنلاین وي. پخوانی لومړی میرمن میشل اوباما وویل ټرمپ وار وار دا ښودلی چې زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ټرمپ داسې یو کس یاد کړ چې د دې په وینا د ولسمشرۍ وړتیا او کرکټر نه لري. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ټرمپ سره د سیالۍ لپاره یې جو بایدن چیلنج کړی و خبرداری ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتورۍ لارې ته ښکته کوي. هغه وویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایدن انتخاب یوازینۍ لاره ده. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل خو وروسته یې پر خپل ټویټر ولیکل نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکېچ لاسبري کېدلی شو او تر پخوا هم پیاوړي کېدلی شو. ولسمشر ټرمپ بیا د دوشنبه په ورځ وسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته د ډیموکراتانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبلل. نوموړي دغلته په رسیدو خپل ملاتړو ته خبرو کې جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورنه کړه چې د ده په وینا سوسیالیستي پالیسۍ مختبه یو خبرداری ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي. ترامپ وویل یوازینۍ لاره چې موږ به دا انتخابات وبایلو دا ده چې په انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراتانو د ملي کانګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یوه غیر معمولي برخه کې څلور پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایدن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اګست په 19 نیټه رسمن د جو بایدن مرستیال اعلانېږي. دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ آسیایي ټبرې امریکایي وي چې د ولسمشرۍ د یو کاندید مرستیاله غوره کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاټ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنیت قمندانی ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضي القزات عبدالله اورکزای وژلی دی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښولو په شرط ویلي دی چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القزات چې د ننګرهار پر زندانی وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی. سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوي وو. او د بیلاروس په پلازمینه منسکي پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوه نیوز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اشهار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خدا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانی ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پورې کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم. خو اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شي بي دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي
او اکثره خلک ورته لاسرسی لري. خو لکه څنګه چې خځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی څیره ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. هماغه و چې زما د پاره ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو یو ډول خبرګون خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه وه، او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغې نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کیږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریه چې د ځوانانو راډیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوي وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریه زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري؟ دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډول، که په هر ډول،
څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی، یعنی خزو دا خلکو ته ویلي دي، دا کورنۍ هم ورته ویلي، خپل خزو ورته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده، او کله چې زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو، بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله د دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجعه هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کیږي، او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضحه توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپو پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي، د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا اک، د چا تصویر، ژغ، د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی، هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1385 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له وایان سید حامد منصور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې داراته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومي شونې ده، او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي.
بله نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي، چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولی شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي، نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي. بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید، بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه تلار شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي تلار شي، او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کی سرنوالی تزی یا بل ارگان تزی دغه خپل بچا خبر مرزی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګاورې دن کو سلام. د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورک شول. په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریداریو کې وهنه وشوه او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مې یادوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانونی غلو دو تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یو لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم پسې ونه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانونی غلو دوه تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانونی غلو دغه دوه تنه غیر قانونی غله د دې لپاره نیولي و چې د قانونی غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانونی غلو د قانونی غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانونی غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانونی غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانونی کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي. آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسیره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشم ګل بردبار مرکه در اورو چې پوه شئ چاپلوسي څه ته وایي.
بردبار صاحب، کلم رای خپل ځان اوریدونکو تارو پیژنې نو خوشاله بشو.
اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندې لره. خلک می چاپروز بولی خو نوم می لشمګل بردبار دی، په لشم خیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوي؟
په خو هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. په خو هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره ده. صاحب،
خلک چاپروسی بده ګڼي او چاپروس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه، خلک هر څه وایي. چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپروسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب،
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلی صدقه دې شم چې دوره سر په خبره ورسېدي. چاپروسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپروسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هېڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنې چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلی به سر بخته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا به جګوټی ټکوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دي شم، د حافظې او تیز فکرې حرکتونه، دا ټول د چاپروسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپروس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
او سیاسي ګټې هیڅ شی دي؟
ماهر چاپروس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غوندې ګرځي او یا هم په خپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والم، که رښتیا درته ووایم، هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپروس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشم ګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوئ.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایق او خیر جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونه شي.
بهر کې د لور لور کولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور پلار ته راولېږي. خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو، غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مورې سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واوری د لوری. خایم، ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری.
مور جانه
ولی جان لوری، په تنگ سوی یې که څنګه؟
مور چه درته وایم، د ملاله چه خبره، لیونه کیگم.
ولی چه خبره ده لوری؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته اوشکنۍ دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس ما زرم را کی چې بیغم اسم.
ولی چه خبره ده؟ خخایسته میره لره په اروپا کې آر او رز دی دانس خانو او پارکو تا بیایی. نور نو چه غواری لوری؟ کبر ما کوا چه بیا با لکه دیموک تو لوره دی چودنو او بامونو انتظار کوی.
چیر تا دی دغا خیسته؟ ما خود روز ندی لیدلی.
ولی پا دغا ایو میاس گی دی ندی لیدلی چیر تا تللی؟
چه خبره یه مرک دیشی؟ غصی پلار وایی چی ما کری؟
چنگه؟ پلاری وایی چی ما کری؟
وو
خواهی دی چو وایی؟
خواهی نلارم.
نو لخو سر سره دی نور چو کسیگی؟
ای چو کم نشتا یوازی زی مر سره نشدی لاس را چه ولی و خو ما ارتویل کدی لاس را ور پولیس را خبره وم.
تا و داریگه؟ چه زده پلار تا ووایم چه ده تایی چا تا ورکلیه؟ زا بیا با تلیفون در تا وکم. الو
سلام موری.
والیکم لوری چنگه یه؟
چنگه یه موری خدا غمیال دی.
لور جانه شکر و باسا چه خارج تا لاره گوره نور دی جرا و نورم تر سترگو دی جرشم.
موری دات سوائی
لوری دی میره پختنه میده لپلاره وکره ام دغه دی میره دی خسر دی چو کالا مخ که مر شوائی و
ام دغه زور سرائی
لیوانه زا لوری پخارج که سرائی نزاریگی ور سرخواگاشا چی منگ تا پیسی راولیگی بلا دی واخلم لوری.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و برای افغانپور صادق سپینغر سپوږمۍ حیا او ریاخل او یاسمین حکمت کلمو سره اړیکه نیسی. نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
Thank you. I'm lover.